دا مشال لري دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې زګل آیاس او منور شاه درته هر کړي وای پرونه خبرونه کې د کابلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو اونیزه خبرونه د مشال تر رانا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدل شي خوغه د خبرونه په دویمه نمای کې خلومړی وار ورکو منور شاه ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی له وسلوالو سره په نخته کې د پاکستانی پوځ یو میجر وجل شوې ده افغان امنیتي چارواکي وايي په غزنی ولایت کې عملیات په بریا دوام لري او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د شام او یوکرين په حالاتو خبرې کړې دي تیر شپه د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې له وسلوالو سره په نخته کې د پاکستانی پوځ یو میجر وجل شوې ده د پوځ د اما اړیکو څنګه ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور نن په ټویټر یو پیغام کې ویل چې د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې پوځ استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کوله چې په کې د نخته پر مهال میجر اساق وجل شوې ده په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو ځای خبريال وایي د پی خاطر شپه خوښاد ولسمي بجې هغه وخت رامنست شو چې امنیتی ځواکونه په یاد سیمه کې د وسلوال قاری ظاهر شاه پکور چاپ وهله زمونږ د خبريال د وینا تر مخه د وسلوال له موخې په تیښته بریالي شوې ده بلخوا جنرال غفور وایي چې د اتویش کلن میجر ساق تعلق د پنجاب خوشاب ضلع سره وو او پر اسماعیل خان کې جنازه وشو چې پکې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو یو شمیر اعلی پوز چارواکو ګډون وکړ وسلوال ډالو الله هم په دې اړه سندي ویلي د پاکستان قومي اسمبلی پرون الیکشن ترمیمی بل 2019 په اکثریت رد کړ په اسمبلی کې موجوده غړو 98 د دې بل په حق کې او یو سل درش پته غړو یې په مخالفت کې رای ورکړي یاد بل د اپوزیشن پیپلز ګوند یو مشر نوید قمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستلو په دې بدلون کې غوښتل شوی و چې نه اهله ګرځول شوی کس په دې سیاسي ګوند مشر نشي کولای د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وضاحت کړي چې د الیکشن بل 2019 203 ماده یوازې د یو تن په اړه نه ده نو موږ ویلي چې دا نه اهله ګرځول ماده په خواني ولسمشر پرویز مشرف د لپاره رامست کړي وي چې نواز شریف او بنظیر بټو له سیاست وباسي د قبایلی سیمو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو غړو پروند په خبر له کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ سره ملاقات کړي او د یادو سیمو د اصلاحاتو او حالت د تعلیمي حالو زلو په اړه ورسره خبرې اترې کړې دي د قبایلی زده کوونکو د یوې اتحادیې مشر شوکت عزیز په دې اړه نن مشال لري او تو ویل
کیڈیٹ کالجونو باندې خبر وکړل چې دوه کال مخ جنرال رحیل شریف صاحب شپږ کیڈیٹ کالجونو په فاټا کې اناؤنس کړی و چې کرنٹلی یو مومندو کې روان دی 2018 ته به کم دی پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي او د دې سره ریول چې په پرچینار کې ایتی ایس سکول د پاکستانو نه لوی ایتی ایس کم دی پرچینار کې به جوړیږي
شوکت عزیز زیاته کړه چې جنرال نذیر بټ ورته همداراز باور ورکړي چې په قبایلی سیمو کې به آئینی قانوني اصلاحات د قبایلی ولست غوښتنو مطابق کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د امنیتی ځواکونو چارواکي وايي په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریا پر مخ روان دي د یادو عملیاتو مشري کوونکې امنیه کمانډان محمد زمان نن مشال ریډیو ته ویل چې یو شمیر سیمېله وسلوالو پاک کړی دي
د ګاډیا مانګي او پلان لمخي موږ په دې باندې توانې دلی چې په دواړو ولسوالۍ کې دې هغه شوم عمل هغه وغندو هغه وټکو او دښمن په تیښته کې دی تلفات د دښمن زموږ سوچند دي تابان جنگ دی ولې زموږ تلفات ډیر کم دي
د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی امریکایي ځواکونو په روان 2019 کال کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په افغانستان کې هوایي بمباري درې چنده زیاتې کړې د جرمني خبری ایجنسی په یو ریپورت کې ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر 1.5 نیټې راټول شوې شمیرې ښایي چې په دې موده کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په اهدافو تر 3.5 زیات بریدونه کړي خبری ایجنسی لیکي چې د 2018 کال په همدې موده کې د طالبانو او داعش په اهدافو خوښه دیار لسوه بریدونه کړي وو په دې ریپورت کې ویل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته هلته د وسلوالو پر اهدافو امریکایي ځواکونو هوایي بمباري په ناڅاپي توګه زیاتې کړې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي چې پکې د سپینې ماڼۍ د وینا تر مخه په دغه یو ساعته ټلیفوني خبرو کې د نور ستر څنګ په شام او یوکرین کې د امن پراوستلو هم خبرې وشوې. ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د داسې خبرو اترو بیا شروع کولو په اړتیا خبرې کړي دي چې په شام کې کورنۍ جګړه په سولې زتوګه پای ته ورسوي، بې کورشوي شامي ولستا د ستنېدو زمينه برابر کړي او داسې متحد شام باور کړي چې خطرناک لاسوهنې او د ترهګرو پټنځایونه پکې نه وي. دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سوچي خارګوټي کې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره لیدنه وکړه. د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړی چې روسي حکومت ته له بهرني هیوادونو مالی مرستې ترلاسه کونکي رسنۍ خارجي ادارې ګرځولو اختیار ورکوي او پر ضد یې بندیزونه هم لګولې شي. دا اقدام نن د روس ایوان بالا په متفقه توګه منظور کړ چې د صفر په مقابله کې په حق کې یو سل سلور پنځوس رای واچول شوې. د روس د وفاقي کونسل مشر وویل د پارلیمان غړو دا قانون له هغې وروسته منظور کړی چې د انساني حقونو د ولسمشریز شورا په دې نیوه کې وکړي او ویل چې په دې نیمګړتیاوی دی او ټینګار یې کړی و چې قومي اسمبلی یا ایوان زیرین ته دی د بیا کتنې لپاره واستول شي. د روس ایوان زیرین یا ډوما د قانون دروانی میاشتې په 15مه نیټه منظور کړی و او لا غي سو ساته وروسته د هیواد د انصاف وزارت د آزاد اروپا ریډیو ته خبرداري استولې و. د بخښنې نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل ویلي دا قانون به په روس کې رسنۍ د لا نورو مشکلاتو سره مخ کړي. دا وتر دې د مده مشال خبرونه وزارت اسلام آباد نه زمونږه خبريال احمد الله د کرنسوی بای او موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل ورو په 13 پیسې خستل کیږي او یو سل ورو په 50 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو یو سل 15 روپۍ شل پیسې او یو سل 15 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند یو سل 41 روپۍ 50 پیسې او یو سل 42 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ شل پیسې او 9 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني یو روپۍ 50 پیسې او یو روپۍ 50 پیسې او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرچول کیگی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلوري ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال اړوند نووري دل چې منور شاه وړاندې کول او د موسم حال او کرنسای به درته له اسلام آباد د مشال خبريال احمد الله وړاندې کړ. قدرمنه اوریدونکو کچرا ست رواني کړي تر پای پات شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې غوسلوال سره په نخته کې د پاکستان فوج یو میجر وژل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل رد کړی چې له مخې نه اهل ګرځول شوی کس د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای چې پیپلز ګوند د فوزي امیرانو د قانون مرسته کړي او تحریک انصاف ګوند نه په دې لړ کې هیڅ ګیله نه لري. د قبایلی سیمو ځوانانو د پیښور کور کمانډر سره ملاقات کړي. د ملاقات په اړه یو ځوان وای
سنی مو به هغه غوکو ار دیموکراسي نو مو به مخبل هغه فیور کی یو فیصله فیور کی حکومت کی قبایل خالق دي قبایل حکومت غوري مغه خبرې مو یاده.
د شمالي وزیرستان غوړي شکایت کوي چې استادان د ډیوټي پر ځای جرګو مرکو او سیاسي غونډو کې زیات فعال دي.
داسي میر هغه ټول انفلوئنسل خالق ملوثه لکه چې خالي تنخوا خصله د پر وزیرستان ته سی فل فلج اپریشن بچار د ملټری ته یا سوشل میډیا ایکټیویست بچار د چا کی شروع چا کول.
دا مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث د خبرونې په دویمې نمای کې اوریدل شي. شننې او تبصری هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمنو اوریدونکو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونې ته غوږ اسنګ تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې وسلواله سره په نخته کې د پاکستان فوج یو میجر وژل شوی دی. په دې اړه تازه تفصیلات په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان واخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. رابع سلیم شه او که د دې پیخي تفصیل لاسه شریک کړئ.
مننه ګلیاس. بیگا چې د پډر اسمیر خان کې د امنیتی سواکولو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پاکستان پوز یو میجر وژل شوی دی. د پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې آی ایس پی آر په وینا چې امنیتي ځواکونو د ډیر اسمیر خان په کولاچی سیمه کې آپریشن کړی و چې پکې 28 کلن میجر اسحاق چې دی هغه وژل شوی دی. آی ایس پی آر دا هم وایي چې میجر اسحاق د خوشحاب ضلع سره تعلق لرلو. ګلایاز په ډیر اسمیر خان کې د مشال ریډیو چې کوم خبریال دی هغه دغه په وینا چې بیگا شاخ و دولسی می بجید پوز امنیتی ساکونو دا یو وسلوال کاری ظاهر شاہ پا کور چاپا وحالی ما چی بکی میجر ساک دا رزا پا داورلی کی لگی دلی و دا دا هم وی چی دا غا وسلوال دا موکی دا زینا پا تیختا بریالی شویده. د میجر ساک پا جنازه که دا پوز مشر جنرال کمر جاوید باجوا او نور علا چارواکو گدون کرده و او دا دا جنازه چی دا 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 رسمیر خان پا پوزی چاوڑه کی شوی و پا دا موقع د رسمیر خان چی کم کن تنو ارتا سخت امنیتی اقدامات هم وچت کرده شوی و
ډیر زیاته مننه رابعه اکرم خان. قدرمن اردوونکو له اسلام آباد مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان و چې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د وسلوالو سره په نښته کې د یو پاکستانی فوجي میجر د وژل کېدو په اړه تفصیلات شریکول. خو تاسو دا هم وایم چې د دې پیښې یا د دې نښتې کې د وژل شوي میجر په اړه باندې ذمهواري کومې ډلې منلې نه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
قدرمن اوردونکو تیر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل په اکثریت رایو سره رد کړ چې لمخ یې نه اهله ګرځول شپه کس د یو سیاسي ګوند مشر نشي کولی. دا بل اپوزیشن پیپلز ګوند مخکخ سید نوید قمر وړاندې کړ چې هدف یې الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل وو. دا بل په داسې حال کې وړاندې شو چې تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ په اکثریت رایو سره قانون منظور کړ چې د عدالت لخوا نه اهله ګرځول شوی کس د سیاسي ګوند مشري کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې.
د پاکستان قومي اسمبلی د نه پورس د مخالفه سیاسي ډلو لخوا نه اهله ګرځول شوی د قومي اسمبلی غړي بیا د یو سیاسي ګوند مشر جوړېدو نه ودرول لپاره انتخابي اکټ کال 2019 کې ترمیم اکثریت سره رد کړي. دا ترمیمي بل د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر لخوا وړاندې شوی وو چې پسې کې دا ترمیم تجویز شوی وو چې یو نه اهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشي جوړېدی. د دې ترمیمي بل په حق کې 98 کسانو او 103 غړو په مخالفت کې ووټ واچولو. د بل په اړه د کاروایي پر وخت پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر وینا وکړه دا بل د اسمبلی نه رد کړی شو نو موږ به دا د پارلمان ګډ سیشن ته وړو او هلته به هم حکومت له خپل اکثریت ثابتول وي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي خپل خطاب کې په حکومتي غړو تنقید وکړ او ویل چې تیرو دیرشو کالو راسي مسلم لیگ نون حکومت کړی نو آیا نن ستاسو یو تن هم د بشري قابل نه دی؟ د ریلوي وزیر خواجه صاد رفیق وویل دا د جمهوریت جنگ دی چې نن یې مسلم لیگ نون کوي کم چې پخوا پیپلز ګوند کولو. بل رد کولو پس مطبوعاتو سره په خبرو کې اطلاعات او نشریاتو وزیر مریم اورنگزیب وینا و چې د مخالفه ډلو بل د رد کولو نه دا خبره ثابتېږي چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو انتخاب د یو بل چانه بلکې د سیاسي ګوندونو اختیار دی.
وو تمام کالے قانون جو جمهوریت کو کمزور کرنے کے
هغه ټول تور قوانین چې هغه د جمهوریت د کمزورولو لپاره جوړ کړی شوی وو اوس داغه د پاکستان په انکه هیڅ ځای نشته. څومره ترمیمونه چې هغه تور وختونو کې وشول نو داغه باقیاتو د دې بل منظورې لپاره د افاق پروله چې د مسلم لیگ نون دومره خلک برازي او دومره نه خدا مدواته هم قتل او د پاکستان ولس هم چې داغه باقیاتو نن خاتمه شو او راتلونکي وخت به یوازې د جمهوریت دور وي.
د سیاسي چارو کارپوه خبریال سید علی شاه وای که یو تن نه اهله وګرځول شي او په هغه د درغلو تور وي نو په اخلاقي توګه غل نه دی پکار چې هغه په سرکاري دفتر کې پاتې شي. د د په وینا که څوک یو تن نه خوښوي خو په جمهوریت کې د ووټ او د اکثریت خبره وي او همدغه وجه ده چې تېره ورځ رد کړی شوی بل د نواز شریف سیاسي ژوند لپاره لار هواره کړي.
اصل خبره استاد چې زما په خیال سره پرون چې دا کم امندمنت چې کوم دغه سلو مسترد سلو د دینه بعد زما په فکر سره افته یو سیاسي اکسیجن ملاو سو د شریف د ستونزو مسلو سره مخامخ دی نو اوس چې کم از کم څه نه ریلیف ورته ملاو سو.
روان کال په جولای میاشت کې سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولو پس هغه د خپل ګوند مشرې له هم نه اهله شوی وو. خو واکمن ګوند انتخابي اکټ کال 2019 د قومي اسمبلی او سینټ نه منظورولو کې کامیاب شوی وو. د سروستو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي ګوند لپاره د مشرې هوده برقراره وساتل شو. له دې وړاندې یو نه اهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشو جوړېدی.
قدم راودونکو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو وروسته خبرانو ته دا ویل دي چې د هیواد ترقی د جمهوریت د لارې ممکن ده او په پاکستان کې به د ووټ طاقت یقیني جوړوي. تیر اونۍ احتساب عدالت نواز شریف په درخواست نوموړي ته د یوې اونۍ او د هغه لور مریم نواز ته د یوې میاشتې لپاره عدالت ته د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړې وه، خو پخوانی وزیر اعظم نن یو وار بیا عدالت ته حاضر شو. نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر موقع د امنیت کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د پولیسو ترڅنګ اف سي ځواک او نور اهلکار هم په هغه ځای کې موجود وو. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړوي خبریال احمد الله په رپورټ کې وو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د نیب لخوا جمع کړی شوی درخواستونو اوریدنه وشوه. په دغه موقع نواز شریف، د هغې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم موجود وو. د اوریدنې پر مهال نواز شریف او مریم نواز لخوا عدالت ته د نو وړاندې کېدو په درخواستونو کې بدلون خواست وکړی شو. د ذکر ده چې تیره اونۍ احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د یوې اونۍ او مریم نواز ته د یوې میاشتې لپاره عدالت ته د وړاندې کېدو نه استثنا ورکړې وه. د اوریدنې وروسته د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره غیر رسمی خبرو کې نواز شریف وویل چې پارلمان د امیرانو تور قانون ته تحفظ ورکولو لپاره تیار نه دی، نو ځکه یې تیره ورځ الیکشن ایکټ ترمیمی بل رد کړو.
مجھے پی ٹی آئی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه هیڅ گلہ نه لرم، ځکه چې پی ٹی آئی یو سیاسي ګوند نه دی او هغه خو صرف د امیرانو پالیسیان خپلې کړي. خو تیره ورځ پیپلز ګوند چې د امیرانو د قانون کوم مرسته وکړه، نو پر هغه راته ډیر افسوس وشو او دوی جمهوریت لپاره کومې قربانیانې ورکړي، نو هغه ورله نه و هیرول پکار.
دا چې احتساب عدالت له هغې وروسته د نواز شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف ته د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهل ګرځولی وو او نیب ته یې امر کړی و چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي. د ستمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړۍ اورېدنه د ستمبر په 14مه نیټه وکړه او شریف کورنۍ غړي په لسم سپتمبر عدالت تراو بلل. خو په یاد نیټه نواز شریف او یاد هغې د کورنۍ لخوا څوک عدالت ته وړاندې نه شول. د کوم وروستو چې عدالت اورېدنه شپږشتم سپتمبر پورې وځنډوله او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه سعودي عرب جدې ښار العزیز یا سټیل مل، او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
مشال اړوي ته تاسې غوږی. قدرمنو ودونکو، پېښور های کورټ کې نن د ډېر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي شریف حبیبي لخوا د دایر شوې عیني درخواست اورېدنه وشوه، چې پکې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دوی ټولې غوښتنې ومنلې. نور تفصیل به له پېښور د شبیر احمدجان په رپورټ کې واورو.
پېښور های کورټ کې د چهارشنبه په ورځ د شریف حبیبي د چاچی 13 میاشت په 28مه نیټه د ډېر اسماعیل خان په کلی کې بے پردګي یا بے حرمتي شوې وه. د مقدمه اورېدنه شوه چې پکې د هغوی وکیل قاضي انور او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې نماینده عدالت ته حاضر شول. یاد دی وی چې پرون پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر نه د یاد پېښې د پلټنو رپورټ غوښته وو. بلخوا د شریف حبیبي وکیل هم د عدالت لارې د پولیسو څلور غوښتنې کړې وې چې ردوی په وینا ټولې منلې شوې دي. د شریف حبیبي وکیل قاضي انور په دې موقع مشال لیډو ته ویل،
ما ویلو چې دا د دې تحفظ شي، دا جواب کې دا راغی چې د پولیسو والا چې دی د دې په کور باندې ډیوټي او کوي چې دې باندې اس قسم څوک دبا وانه شي. ما ویل تفتیش د های کورټ مانیټر کې اقوی چې های کورټ په مانیټر کوي چې موږ ته پتا لګي چې تفتیش ٹھیک کیږي یا غلط کیږي. ما ویلو چې رحمت الله دې شامل تفتیش شي چې څا متعلق الزام داده چې هغه ویډیو ټول کړی هغه اوسو. ما ویلو چې سزاوال د سسپنشن پر پای دې نه هغه باندې اقوی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ اوس په دې باندې کاروبای پکې
بلخوا دغه مقدمه کې د شریفه بیبي مرسته کوونکی د یو خیر خیګړې مقامی تنظیم غړي خالد احمد داوړ مشال یړو ته ویل چې نن پولیس کم خبره او غوښتنې د دوی ومنلې، نو د شریفه بیبي کوروالا او دوی پخپل هم ترې مطمئن دي. ولې دوی وایي ګوري به کچره پولیس یا د صوبایي حکومت لخوا د دې کیس یا مقدمې د کمزور کول هڅه وکړي شوې، نو په ضد به اواز پورته کړي.
مونږ د هغوی طرف نه چې کومه د نماینده یو، نو په دې کیس کې مونږ به ګورو کچرته مثال په تور باندې معمولی هم د پولیس ډیپارټمنټ طرف نه چرته کمزوري پکې راتله یا د کیس کمزوري کولو کوشش بکېدو، نو مونږ به د هغې خلاف چې کومه د بھرپور مزاحمت هم کوو او مونږ به د هغې لپاره قانوني لارې مکمل اختیارو او مونږ به چرته هم داسې یو قانوني فلا اجازت نه ورکوو چې د هغې د وجې ملزمان چې کومه د بد شي. ځکه زمونږ مین مطلب چې دی هغه دا دی چې شریف حبیبی ته هغه انصاف ورسیږي او په معاشره کې او په علاقه کې دا یو داسې مثالي نمونه وګرځيږي چې د دې نه بعد بیا څوک هم چرته د بل جنایت د لاسه چولو نه مخکې سل ځله سوچ وکړي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې د یادې پیښې په وخت د متعلقه تڼې د پولیسو کوم مشر وو هغه بدل کړی شوی دی او باید هغه د نوکری څخه لرې کړی شي او سخته سزا دې ورکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه د دغه ملزمانو مرستې کولې. د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په 28مه نیټه ډیر اسماعیل خان کړمټ کلي کې د شریفه بیبي پرور باندې د یو تور په شخړه کې د مخالفینو لخوا بې پردې په کلي کې ګرځول شوی وه، چې د هغې وروستو هغې په یو کور کې پناه اخیستې وه او کوروالی اوس د عدالت او صوبایي حکومت نه دغه پیښ کې ککړ کسانو لپاره سزا غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د قبایلي سیمو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو غړو د نهه په ورځ د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال نذیر احمد بټ سره لیدلی او ورسره پر قبایلي اصلاحاتو او ورسره ځوانانو ته په ورپې خستونزو خبرې کړې دي. په دې ملاقات کې موجود ځین غړو ویلي دي چې د پېښور د فوج مشر ورته ویلي دي چې هغوی د هر هغه ګام ملاتړ کوي چې قبایلي ولس یې غواړي. نور تفصیل به د محمد عمران پر رپورټ کې وو.
د قبایلی سیمې د زده کوونکو د سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مشر شوکت عزیز دغه ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ویل شو چې د قبایلی سیمو اصلاحات په مکمل توګه عملي کولو لپاره وخت پکار دی، ځکه چې هلته قانون غزول او د هغې لپاره نوی قانون سازي کول به ډیر وخت اخلي. شوکت وایي چې د پېښور کور کمانډر سره په قبایلی سیمو کې د موبایل او انټرنیټ نیټورک پر بندېدو هم خبرې وکړې او دوی ته باور ورکړی شو چې په کوم ځای کې هم د دې شبکو نه امن ته کوم خطر نه وي نو دوی به یې خلاصوي.
دو کال مخ جنرل رحیل شریف صاحب شپږ کیڈیٹ کالجونه په فاټا کې اناؤنس کړی وو، نو پاغي باندې هم موږ ته بریفینګ راکو چې کرنټلی یو مومندو کې روان دی. 2018 ته به کم دی پاغي کې سیشن سٹارټ کیږي، بلډینګ باندې کا شروع شو او د دې سره ریول چې په پرچنار کې ای پی ایس سکول د پاکستان نو لوی ای پی ایس چې کم دی پرچنار کې به جوړیږي.
هم په دې ملاقات کې موجود د کرم ایجنسی سره تعلق لرونکي نایله الطاف وای دوی ته ویل شوی فوز به تعلیمي ادارې جوړي او بیا به په دغه تعلیمي ادارو کې هم ځای خلکو ته روزګار ورکړي، د بهر سیمو څوک به هلته راوستل کیږي. ادي ترڅنګ دا هم ویل شو چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول لپاره به لک تر لګه سلور یا 15 کال موده پکار وي.
وی دا ویل چې کني مو به هغه غوکو اټس دیموکراسي نو مو به مخبل هغه فیور کې یو فیصلې فیور کې حکومت کې قبایلی خلک دی قبایل حکومت غوري مغه خبرې مو یادې دوبل اف ټایم خلی په دې سې اټس ناٹ ان ایزی ټاسک، مطلب دوه وټ کور مو یا منس کې وکړي یا ډیز کې وکړي نو هغه لکه ټایم ډیوریشن او کې وکړو غنا څه 4 years پوری بده خلی دو ټایم.
د ذکر دا چې د قبایلی ځوانانو جرګې لدې وړاندې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترڅنګ د بیلابلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي او دوی وایي چې د ملاقاتونو د لړۍ یوازینی مقصد د فاټا اصلاحاتو عملی کول لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسې غوږی قدرمنو ودونکو، د شمالي وزیرستان ولس وایي چې په سیمه کې تر عملیات روسو کسو هم انتظامی او فوج د تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي خو لا هم ډېرې هغه استادان ډیوټي نه کوي چې سیاسي اثر رسوخ لري. دوی تور پورې کړي چې دغه استادان د ماشومانو د راتلونکي روښانه کولو پر ځای په جرګو مرکو او سیاسي غونډو کې زیات فعال دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې وو.
مامور جان داوړ وایي
چې عملیاتو وروسته چې انتظامی فوز او تعلیم سانګې د استادانو حاضری لپاره کم مهم وچلوو نو ډیر بدلون یې راوړو. خو لا هم ډیر هغه استادان چې سیاسي اثر وسخ لري چرته هم سکول ته نه حاضریږي.
کوم دور دراز علاقې دي په کې ټیچران چې کوم د اصل رسوخ ول ټیچران دي او کوم ملکان ټیچران دي نو هغه اوس هم سکول ته نه ځي. او چې کله مونږ د دغه نه تفوس وکړو د ایجوکیشن ډیپارټمنټ این ڈبلیو اے نه نو هغه ډیر په مسکې سره مونږ ته وایي چې یار په دې کې زمونږ بے باسي ده. مونگ پبلک دا اپیل کرو چې گورنمنٹ آف پاکستان دیتا فیدری ورکوی چې یو کاف چیتا دا قوم میں مار ویل شی او آ سکول تا نزی دا بچیانو دا مستقبل سارا کلوار کوی نو آبا مونگ تا جرگی مارا کیس ہو کی مونگ تا سیاسی لحاظ سارا صفحی دارا کی یو کاف اخپلا تنخواہ نہ حلالوی بچیانو مستقبل تاریک طرف توری.
عبدالمجید داوڑ وائی چې دا خیبر پختونخوا حکومت د استادانو حاضری کول لپاره کم نوټیفیکیشن کړي اغا په فاټا کې هم لاګو کول پکار دي. کني فوز دې پر دې زور راوړي چې د دوی تعلیمی ادارې فعال کړي.
یو استاد چې ځون په ځای او زی ونسي په درې ذره په سلویر ذره نیولا وی لکه دا ډیر غار دی تای دا په داسې میز اغا ټول انفلوئنسل خالق ملوث تا لکه جست خالی تنخه او خصلې د پر وزیرستان تاسو فل فلج اپریشن په چار دا ملټری تا یا او سوشل میډیا اکټیویست په چار دا چې دا
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې عملیاتو وروسته د سکولونو فعال کولو لپاره ډېر اقدامات شوي او ټول استادان یې په سکولونو کې حاضر کړي پرته د هغو سیمو چې لا هم بندې دي او ورته د خلکو واپسي نه دی شوی. شمالی وزیرستان تعلیم څانګې راپور تر مخه شمالی وزیرستان کې ټولې 915 تعلیمی ادارې دي چې پکې 2 کالجونه، یو د جنکو کالج، یو الیمنټری کالج او باقی ټول پرایمری، میډل او های سکولونه یا ښوونځي دي چې د دوی په وینا دغو تعلیمی ادارو کې ټول 2996 استادان دي. د سیمې خلک وایي چې سیمه کې د سکولونو هیڅ کمی نشته خو ډیرای غیر فعاله یعنی د حجرو او بیټکونو په ځای کارول کیږي چې د اعلی حکامونه د دې خلاف ګام اخیستو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیو ته تاسو غوږی. د امریکا یو عدالت پرون پر یو ازبک چې نیویارک ښار کې 13 میاشت اته کسان ووژل رسمي تورونه لګولی دي. کچرې پر هغه دغه تورونه ثابت شول نو د مرګ له سزا سره مخامخ کېدی شي. د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ په دې اړه خپور کړی چې مهمې برخې فرخند اسد وړاندې کوي.
سیف الله سیفوب د نورو تورونو ترڅنګ په وژلو او له داعش ډلې سره په تړاو لرلو او مرستو هم تورن شو. سیف الله په نیویارک ښار کې پر لارویانو او سایکل چلوونکو موټر وروخېجولو چې 8 تنه یې وژل او یو شمېر نور یې ژوبل کړل. نوموړی د قتل په 8 او د وژلو د 8 په 12 الزاماتو تورن شوی دی. کچېرې په هغه دغه تورونه ثابت شي نو د مرګ سزا به ورکړی شي. هغه د نیویارک په منهټن سیمه کې د اکتوبر په 20 په خلکو د لارې خېجولو وروسته ونیول شو. دا په دغه ښار کې د 2000 کال د سپتمبر د لومړۍ نیټې وروسته یو لوی ترهګریز برید و. سیف الله په سمدستي توګه په ترهګر پیښو کې تورن کړل شو خو سرکاري وکیلانو د هغه خلاف د څو اونیو د هڅو وروسته ثبوتونه راټول کړل چې له عملی اوس پر هغه د وژنې ترڅنګ ځینې نوي تورونه هم لګول شوي دي. د هغه وکیل تر اوسه د دغو نوو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. هغه به د نومبر پر 28 اوس په عدالت کې حاضریږي او تمه ده چې اپیل هم وکړي. د امریکا اټارنی جنرل جنرل جیف سیشنز دغه حمله په نیویارک ښار کې د ترهګرۍ یو سنجولې هڅه ګرځولې ده. بلخوا د امریکا مرستیال اټارنی جنرل وای د دغه پیښې ویډیوګانې به دوی په عدالت کې د هغه خلاف وړاندې کوي. پولیس وایي سیف الله چې کله خپل ټرک د ماشومانو د سکول له یو بس سره وجنګوو نو پولیسو پرې ډزې وکړې. د پولیسو تر مخه په دغه پیښه کې هغه معمولي ژوبل شوی دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال اړید تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو د خبرونه په دوي مینمای کې تاسو لپاره د مشال ترڼا لاندې ژوندې بحث لرو چې کوربه بشیر غوښته خو اوس وخت شبې دی د مازیګر سلورنی بجې را سره پسنګ کې منور شاه ناست نو هغه ته مایکس فارم چې د خبرونو لنډې ځوان دکړي
د پاکستان د پوز د امریکو څنګه آی ایس پی آر ویلی دی چې د ډیر اسماعیل خان په کولاجه سیمه کې پوز استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوارو پر ضد کاروایی کوله چې پکې د نخت پر مهال مجرې صاحب وژل شوې ده. د نوموړي جنازه نن په ډیر اسماعیل خان کې وشوه چې پکې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم برخه اخیستې وه. وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه ویلي؟ د پاکستان قومي اسمبلی پرون الیکشن ترمیمی بیل 2019 په اکثریت سره رد کړی دی. په اسمبلی کې له موجوده غړو 98 د دې بیل په حق کې او 13 غړو په مخالفت کې رای ورکړي. په دې بدلون کې غوښتل شوی وو چې نه اهله ګرځول شوی کس په دې سیاسي ګوند مشري نشي کولای. د قبایلی سیمو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو غړو پرون د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ سره ملاقات کړي او د یادو سیمو د اصلاحاتو او هلته د تعلیمي حالو ځلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د ملاقات کې برخه اخیستونکو وویل چې جنرال نذیر بټ ورته باور ورکړی چې په قبایلي سیمو کې به آئینی قانوني اصلاحات د قبایلي ولس د غوښتنو مطابق کېږي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریا پر مخ روان دي. یادو عملیاتو مشري کوونکی امنیه کمانډان محمد زمان نن مشال لري تو ویل چې یو شمېر سیمې له وسلوالو پاتې کړي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه سندې ویل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ لخت روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبري اترې کړې. د سپینوانی وايي دا مشران په یو ساده ټلیفون خبرو کې د نورس ترڅنګ په شام او یوکرين کې د امن په راوستلو هم سره وغږېدل. د روس وفاقي کونسل د هغه قانون منځوري ورکړې چې روسي حکومت ته له بهرني هوادونو مالی مرسته ترلاسه کوونکي رسنۍ خارجي ادارې ګرځول اختیار ورکړل شوی دی او پر ضد یې بندیزونه هم لګولې. دا اقدام نن د روس ایواني بالا په متفقه توګه منظور کړ.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنه اوریدونکو لږمنه سره سم وسواره رسیدلې دي د مشال ته رڼا لاندې د بحث. دا بحث تاسو ته په ژوندۍ بڼه در خبرو او د دې بحث کوربه بشیر غوښته نو مایکس پارمه بشیر غوښته.
د مشال ته رڼا لاندې
د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. ز بشیر غواخیم د مشال ترنا لاندې بحث کې ستاسو هرکلی کوم. سعودي عرب په تیرو دوه میاشتو کې داسې اصلاحات وکړل چې د دې هیواد په تاریخ کې مثال کم لیدل کېږي. دلته ګڼ مهم سوداګر او ځینې شاهزادګان نیول شوي دي او چارواکي وایي غواړي د درغلیو مخه ونیسي. په همدې حل کې د رپورټونو تر مخه په لبنان او یمن کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سیاسي سیالي روانه ده. ځینې کارپوهانو په سعودي کې دننه د شو بدلونونو هرکلی کړی خو ځینو نورو ویلي چې دا اصلاحات د سعودي عرب پاچا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان په مخ کې پرتو خنډونو ختمولو لپاره کړي دي. خو نن موږ د مشال ترڼا لاندې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په سعودي کې رپورټ شوي اصلاحات په منځني ختیځ کې د ایران سره سیالي او هلته نور بدلونونه زموږ پر سیمو څه اغیز لرلی شي. دا هم باید له یاده ونه باسو چې په سعودي کې ډیر پښتانه اوسیږي، هغوی هلته مزدوري کوي او په تاریخي لحاظ په افغانستان او پاکستان کې د سعودي او ایران د خکلېدو او په مختلفو سیاستوالو سره د اړیکو هم یو اوږده تاریخچه پرته ده. د مشال ترنا لاندې بحث کې نن را سره زموږ میلمانه شته دی او حکمت الله اعظمي چې د سیمیزو چارو پوه دی، په روانو سیاسي حالاتو ژور نظر لري او لیکل هم پې کوي. هغه را سره په ټلیفون په لاره دی او بلخوا را سره له اسلام آباده پخوانی ډیپلومیټ ایاز وزیر چې په ډیرو هیوادونو کې د پاکستانی ډیپلومیټ په توګه کار کړی دی، هغه به هم را سره یې اعظمي صاحب را سره غلی دی. اعظمي صاحب ستړی مشي او که لومړی سر کې عزت اسنه دا پښتنه وکم چې په داوس وخت کې په منځنی ختیځ کې کوم حالات روان دي د ته تاسو څنګه ګورئ ځینی خلکو چې په سعودي کې چې کوم بدلونونه وشو لاغه د دې لپاره و چې اصلاحات وشي او خو ځینی خلک بیا دا وایي چې د سعودي پاچا خپل ولیعهد لار جوړوي چې هغه پراته خنډونه چې د ده په مخ کې دي د حکومتدارۍ دپاره هغه ختم شي.
ډېره مننه ګوهر صاحب. زه فکر کوم په سعودي عربستان کې دا تغیرات وروسته راځي چې د امریکا رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ سفر کوي او د سعودي عربستان ولیعهد او جی واشنگټن ته والته د امریکایي چارواکو سره ګوري او بیا د رئیس جمهور ټرمپ سره ویني. دا په فکر کوم د داسې یو نوي چپرکی یا نیو چپټر لاره خلاصوي چې هر ځینې تغیرات په د دوه هیوادونو په اړیکو کې راځي. هلته د قطر مسله راځي پکښې کې چې د قطر سره په قطر باندې سعودي عربستان تحریمات وضع کوي او ویل کېدل مثلا د امریکا رول په هغه ځای کې نامعلوم و چې د چا په طرف باندې دي یا د قطر په طرف باندې دي او که د سعودي عربستان په طرف باندې دي او نوی ولیعهد ټاکل کېږي. پخوانی ولیعهد تخندونه د کیږي ځنې شهزادګان بندیانیږي په هغه کې ډېر اکثره بزنسمنان و چې په هغه کې یو هم ولید بن طلال چې په افغانستان کې هم ډېر انویسټمنټ درلودی هغه هم دغه کېږي نظر بنده کېږي. نو دا تغیرات لکه تاسو چې څنګه په راپور کې اشاره ورته وکړل ډېر داسې ول کېږي د سعودي پاچا غواړي چې خپل ولیعهد خپل مشر زوی ته دغه وکړي دا لاره هواره کړي او تر څو پاورې لاک کوي شي. تر ټولو مهمه دا ده چې د نوي ولیعهد روابط د امریکا سره دا ډېره مهمه دي. دا یو ځوان دی او داسې انګېرل کېږي چې دی د امریکا اعتماد یې تر یو اندازې پورې اخیستی دی او په کور په داخل کې هم ځینې تغیرات راوستلي بالخصوص د ښځو ته اجازه ورکول شي موټر بچالای شي. اگر چې دا یو کوچنۍ مسله ده مګر په نړیواله سطح کې دا یو مثبت تغیر ګڼل کېدی.
په سعودي کې یو غټه مسله
فکر کوم.
تاسو زمونږ آواز اورئ که اعظمی صاحب؟ تاسو سره ټلیفون بند اوسئ. ډاکټر صاحب سرفراز خان چې د نړیوالو اړیکو په دې او په دې سیمه سیاست باندې ډېر ښه پوهېږي هغه هم را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی پېښور نه. ډاکټر صاحب پروګرام ته ستړي مشئ او که زموږ اوریدونکو ته لږ دا ووایي چې په سعودي کې چې کوم حالات روان دي کوم اصلاحات وشول هغوی چې ورته اصلاحات وایي کوم تغیرات راغلل ځینې شهزادګان ونیول شول ځینې غټ غټ تجاران او سوداګر ونیول شول او همداراز دوی ځینې پخوانی چې کوم روایتي د دوی قانونونه واغې کوم یو څه بدلونونه یا راوستل یا یې ویلې دي چې راولي بی دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا په سعودي کې یو انقلاب یا ریولوشن ګڼئ که نه؟ تاسو وایئ چې دا ځینې خلک چې څنګه وایي چې په سعودي کې د ولیعهد محمد بن سلمان حکومت ولې ته لار برابرېږي؟
نو سعودی کې چې کوم خبرې روانې دي دا د تمو په انګریزي ژبه کې وایو دا پیراډاکس نیکل دی بلا خبرې. یو طرف ته جدیدیت طرف ته دا سفر دی ماډریشن طرف ته دا سفر دی چې هلته هغې کوشش کوي زنانو ته چې دی حق ورکو چې هغه ډرایوینګ کولی شي تعلیم سیوا کوي به داسې نورو الیکشن طرف ته ووټ حق طرف ته به هم روان شي او کوشش دا کوي او دا نوی شهزاده چې دی دا ښکاري ځوان هم دی او د نوې دنیا سره زیات اموخته هم دی. بل طرف ته که تاسو ګورئ دا یمن سره په جګړه دی دا په عراق کې په جګړه کې انوال دی دا د سیریا سره په جګړه کې انوال دی دا ایران سره په جګړه کې دی او دا چې دی دنیا کې نور ملکونو کې چې د دې کوم تعلق دی هغه هغې قوتونو سره دی هغه لیبرل نه دي سیکولر نه دي پرمختګ نه غواړي بلکې شاته تلل غواړي. لکه سیریا کې حافظ الله اسد زوی چې دی بشار دا د هغه لیبرل دی هغه د هغه کس نه دی چې اصلاحات نه غواړي یا ښځو نه برابري نه غواړي. نو داسې په دې حواله باندې عراق کې هم د دې هغه رول چې دی نو هغه هغه کسانو سره کومک دی چې کوم چې دی عراق شاته بوتلل غواړي. نو اندرونی طور باندې داسې لګي چې د دې ځینې اصلاحات چې دي هغه دې لپاره دي. خو دې سره سره دا ښکاري چې دې نور شهزادګان چې دي ویش شهزادګان چې دي نیولي دي جازونه والا ګراؤنډ کړي دي. نو دا ظاهر دی دی کې دنه د سعودي کې دنه د وراثت او وراثت کې بیا د حکومت کې وسوک نوې ولیت به یو څنګه به د دې جګړه خاري خامخا پکې یو ډېر رول ادا کوي.
ډاکټر صاحب تاسو د دې حالاتو د دومره بدلونونه تغیرات چې راغلي د دې زمونږ په سیمو باندې تاسو څه اثر وینئ په پاکستان په افغانستان باندې؟
نو ښکاري داسې پاکستان او افغانستان باندې اثرات دا دي چې مخکې به چې کله پاکستان کې کم منتخب ده چې کم وابیان دي یا چې سچ سلافیان دي د سعودي امداد ښه ډېر به و اوس هم چې دی هغه امداد داسې نه ښکاري چې کم شوی یا ختم شوی وي. او دا کشان داسې ښکار ده چې دی ایران سره کومه جګړه جدیدہ هغه بعض اوقات پاکستان کې داغی اثرات ښکاري نو هغه به موجود وي. داسې طالبان چې کوم افغانستان کې مختلف سلافی ډلې دي یا کوم داعش کوم دی هغه باره کې دا عام خیال دا و چې دې ته کوم سپورټ دلاوې دو کوم کومک دلاوې دو دغه د عربستان نه و. نو ښکاري دا چې کله دې خپل اپس جګړې کې ډېر زیات بوخت شي یمن کې هم بوخت دي عراق کې هم سیریا کې هم نو دا دلته چې دی په دې کې به کمی راځي او دونه وسایل هغه نه شي لرلی چې ټول دنیا ته یې رسوي. او خپله سعودي چې دی اول ځل دا فکر روک ګیر شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب تاسو راسره اوسئ په لاین باندې. اعظمي صاحب که تاسو نه پوښتنه وکړو ډاکټر صاحب یاد کړه طالبانو داعش یاد کړه په افغانستان کې ډېر وخت نه جګړه روانه ده او د اوس په کې داعش یو نوی تقریبا یو نوی ګروپ رامنځته شوی دی او په د جګړو زور نورم زیات شوی دی. په پاکستان کې هم همدغه رنګه حمله لا اوس هم شته دی. نو په دې حالاتو کې تاسو ته د سعودي او د ایران چې کوم په منځني ختیځ کې یا میډل ایسټ کې چې د دوی کوم مقابله روانه ده کوم سیالي روانه ده دا زموږ په ځینو باندې تاثیر کوي شي؟
بالکل دا په څو طریقو دا تاثیر لري او تاثیر فکر کوم لا به هم زیاتیږي. بالخصوص ایران چې کوم شیعگان افغان شیعه مسلمانان سریه تاسوی اول کې جنگوی د بشر اسد نظام پر نفع د داعش پر خلاف او د بشر اسد دولت مخالفینو پر خلاف باندې جنگوی نو دا اواغه بیا په هغه تکو ګورو تقریبا دا د امریکا سره په مستقیمه مخالفت کې دی او امریکا بیا د سعودي عربستان یو نږدې ملګری دی. نو دلته دا جګړه او دا پراکسی وار دا نیابتي جګړه په افغانستان هم ځنې استثنا نه دی. تاسو وګورئ ایران د رئیس جمهور کرزی د دولت تر راتګ نه وروسته په افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل زیات کوي چې تر څو وکولای شي د سعودي عربستان سره په کمپټیشن کې په مقابله کې د سیالو شي. کله چې په خوا به داسې ویل کېدل چې سعودي عربستان مدرسې جوړوي یا سلفي نظریه خپروي نو ایران تقریبا زه فکر کوم هماغه ستراتیژي مخته وړل چې د شیعه نظریه دغه وکولای شي پروموټ کولای شي په افغانستان کې. او تر یو اندازې پورې دا هم ویلی شم چې که موږ وګورو کوم شیعه مسلمانان ته چې کوم کار شوی دی په افغانستان کې شیعه کمیونټي زه فکر کوم هغه تر سلافیانو زیات د متحد دي او زیات ویزیبل دي او پرمختګ یې د سلافیانو پر نسبت باندې زیات دی. مګر دا به دا معنا نه دی چې سعودي عربستان هم شاته پاتې شوی دی. که تاسو وګورئ افغانستان کې نه یوازې افغانستان کې بلکې پاکستان کې هم تر ډېره حده پورې سلفي نظریه بالخصوص په نوي ځوانانو کې دا په ډېر شدت سره مخته ځي. په شمال کې په ختیځ کې ننګرهار کنړ کاپیسا بدخشان او همدارنګه نور ولایتونه په شمال شرق کې فاریاب کندوز تخار دا ولایتونه دي چې مثلا یا مستقیمه نلته د سعودي عربستان مدرسې دي مدرسو ته پیسې ورکوي چې هغه سلافیت خپور کړي یا د دغه ولایتونو الته کم تاسو چې دا ونه کړل افغانان په سعودي عربستان کې مزدوري ته تللې وی بیا الته افراطیت کوي تر بل سوي او سلافي بودان ته غسوي نو دا ډیر زیات دی او ایران د دې لپاره به مستقیم اندغه کوي کوشش کوي چې باید دې مخنیوي وکړي د داعش پر اتاک سره کچې داعش په دغه کې د فکر کوم ایران کړه دې توانای لري چې افغان شیعگان د ایران نواسته وی سوریه ته نو دا بوته لا په څو چند اسانتر اوسېږي چې او ایراولی افغانستان ته چې تر څو پرې د داعش پر وړاندې باندې وجنګیږي کوم سلافي دي نو دا به سیکټیرین وایلنس کوم چې د ایران او د سعودي غټ جګړه ده دا به په افغانستان کې دي ته لا هم لمنو والسي او پراخه به سي کوم چې بنه ده د افغانستان په ګټه وي نه به د سیمې په ګټه باندې وي د دې کې یو بل مهم خبره دا ده چې امریکا څه غواړي امریکا په دې سیمه کې د ایران خلاف دی او ایران براله ده د امریکا د حضور خلاف دی نو دلته دغه کمپلیکسټیز د امریکا رول هم ډیر مهم دی چې باید ډیر په صحیح ډول وڅېړل شي چې امریکا څه غواړي که چېرې مثلا د رئیس جمهور کرزی خبرې ته وګورو چې هغه مثلا یو نوه کنسپیرسي تیوریانې دی کوي چې امریکا دلته داعش افراطیت ته لمن وهي نو دا بیا یو نوه ویل کېدلی شي
ازمی زپتی باندې بم خبره وکړي امریکا رول بدې د کیسه جوړیږي خو دا ډاکټر صاحب سرفراز نه پښتنه وکړي ډاکټر صاحب په پاکستان کې د شیعه او سنی مسله په خوانه وا او څه څه کم شوي د خو وسوم په ډیر زینو کې موږ ګورو چې لشکري جنگوي مسله ناغړل مختلفه حمله کې بشګانو باندې په کوټه کې تر اوسه پر له حمله شپدا کورم کې ډیره حمله وشولې نو تاسو په پاکستان کې څنګه ګورئ چې راتلونکو مستقبل څنګه او څنګه خلک کولای شي چې دغه د ایران او د سعودي دغه لنجینه د مقابله نه ځان لری وساتي یو پاکستان یمن تخپل فوجونه ونه لګل د سعودي په ملګرتیا باندې نو غینه ځان وسات تاسو څه وایئ چې اوس پاکستان چې کوم سیاست روان کړی داخه دی
نو زمون پارلیمنت د پاکستان پارلیمنت دا ویلیو چې سعودي او د ایران په جګړه کې په کار ده که پاکستان سالیسی کولی شي خو ټیک ده خو سایډ بده اخلي یو دا بل نه نو پاکستان داسې کوشش کوي او دا یې کوي چې دې کې یو توازن راولي دی تعلقاتو کې مخکې به دا ولي چې سعودي به پاکستان حکومت له تیر هم ورکولو نور څه نه به هم زیات رعایتي قیمت به هم ورکولو افغانستان جګړې کې هم دې سره حمایت یې کولو نو پاکستان مدد سکاردو لگا سعودی طرف کا دبی رجحان زیاد ہوئی وس پاکستان کوشش کی کہ دی منس کی چیزیں رانے سے او امریکہ ہم کی کم کوشش کری چیز ایران کا اٹینمنٹ دپارا سعودی اور لوگ وہ نے استعمال کی نو پاکستان تھا دا ایران جا رہا تھا پاکستان سرا کا گاؤنڈے رہے پاکستان دا نشی اخوڑ کھولے ایران سرا مکمل جگڑے حالت کی چکم کسان دی علی سر مرست ہو کی ولی چھ گدا کہ نو پاکستان کی خوشیاں آبادی خر جو رہا دا کم سرکاری سینسس ہوئی اگر کم خائی ہو اصول کافی صرف کرما کے کراچی کے پنجاب کے سندھ کی دنا بلا کسان دی جشیا مسلک سر تعلق لڑی اور اب اچھر تم دانا واڑی چہرہ چیرے بھی چیرے آخری سردا سے تعلق کی راشی تھی پاکستانی خانہ جنگی شکار سو اور شیعہ سونے نو پکار دادا تعلق خبر ادا سے پکار دا چی جو سعودی اور ایران اپراکسی جگہ کے پاکستان زان ملوث نہ کی او وسه پورې پتا دا لګي چې غیر سرکاري طور باندې خو کسان کېدای شي تللی دي یو طرف له بل طرف له جګړې نه او ریاست پکې فلحال کوشش کوي کولی شي
نو تاسو څه وایئ چې پاکستان په کار ده چې څه وکړي په ملک دننه باندې مثلا د یو دوی خو چې دی په مختلفو ځایونو کې پوځي عملیات وکړل خو د دې لپاره چې د ایران سره خپل مثلا په سرحد باندې ځینې وخت ایران هم دا شکایتونه کوي چې په بلوچستان کې د دوی په سرحد باندې حمله کیږي او د دوی کسان وژل کیږي نو دا یو قسم ته دوی ته اول یې مو د ایران یو جنرال ویلی وو چې کچرتا په موږ باندې حمله بند نه شو موږ د پاکستان د نن لړ شو د خلکو خلاف به کاروي وکړو نو پاکستان خود سعودي سره ډیر په خوانه خت اړیکات پیدا پاتې شوې دي خو د ایران سره به د خپل تعلقات څنګه به حال ساتي د توازن به څنګه ساتي عملی کارونه څه کول ورته به کار دي خزمه خپل ډاکټر صاحب سرفراز ټلیفون کټ شو موږ به حکومت زمي صاحب ته ورشو. زمي صاحب د افغانستان پښتنه کې تاسو نو وکړو افغانستان چې اوسه پورې کم بیلنس ساتلی دی کم توازن ساتلی دی د ایران او د سعودي د اړیکو په منځ کې تاسو ته دا سم ښکاري؟
زه فکر کوم چې افغانستان تر یو اندازې د بیچارهګۍ څخه دا توازن زه فکر نه کوم چې دا توازن ډېر ساتلی اوسي. توازن په هغه وخت کې چې د دواړو هیوادونو سره مناسبې اړیکې ولري او پرینرډي چې د یو پر خلاف باندې یو بل پر خلاف باندې افغانستان خاوره کار کوي په افغانستان کې یو نو رقابت ولري. زه فکر کوم افغانستان دا توازن ساتلی هم نه دی او نه فکر نه کوم چې ویم ساتلی چې او دا عمده د علت دا دی چې خپل د بیچارهګۍ څخه په افغانستان دومره قوي نه دی چې یو طرف ته دغه شي.
خسیش ازمی صاحب تاسو را سره اوسې د ډاکټر صاحب سرفراز ټلیفون صحیح نه دی نو دنه به تاسو پوسو کو بیا به بیرته تاسو راشو. ډاکټر صاحب سرفراز ما تاسو نو غوښتل دا پوسو کوم چې مال پاکستان څه کول شي چې د ایران سره خپل تعلقات خو ساتي. ایران لکه تاسو ورته اشاره وکړه سیریا ته یا شام ته هغه د افغانستان او د پاکستان شیعه وګړي جنگ د پاره لیګل دي د بشار الاسد په سپورټ کې په حمایت کې نو پاکستان څه کوي چې دغه رنگ کړنو مخه ونیسي او ایران سره تعلقات هم خراب نه کړي؟
د بنیادی خبره دا ده چې کم مطلب بین الاقوامی الائنمنٹ کاری نو هغه کې ایران پاکستان چین او روس او دا یو طرف تخکاری او دا روس چې د سیریا کې د کم قوتونو سره ولاړ دی هغه سره ایران هم ولاړ دی او دا یې خلاف کم قوت ولاړ دی هلته هغه بیا سعودي عرب سپورټ کوي او امریکا یې سپورټ کوي. نو په دې وجه باندې د پاکستان امکانات دا نه دي چې هغه به چې د سیریا سره مخالفت وکړي او نه پکار دی چې مخالفت وکړي. پاکستان سیریا سره تاریخي طور باندې ښه تعلقات پاتې دي. نو دته شان دې ته ګورو چې ایران کې نه هغه سره د پاکستان تعلقات خزکا پکار دي چې یو خو گاونډي دی بلدار چې پاکستان به سره لوي په معنی باندې تجارت کولی شي.
نو به ډاکټر صاحب نو به پاکستان کولی شي چې سعودي خفکی
نو کوګوري نو پاکستان نو سعودي کافي خفه شوی دی ولې چې سعودي چې دی کتا سو خیال نشي کله ټرمپ لاړ ولتا سعودي عرب ته نو زمون وزیر اعظم نو شریف سی بواټه مغال تلارو به خو تقریر تم نو برې شي او اي تعلقاتو کې مشترکه اعلانیه کې کم فوج همرا کې دا څنګه جوړیږي نو هغه فوج چې په پاکستان کې څنګه دی یلته نه دی لري چې خپل کسان دی وړي سعودي طرف نه یمن کې جنگي دی یبل زین کې جنگي دی. پاکستان پارلمنت عوام دا نه وړي چې پاکستان دې هغه د ایران او سعودي جګړه کې راشي. نو ځکه چې د سعودي کافي په دې حواله باندې پاکستان نه خفخ کاری او هغه چې خپل اورسټچ کړی دا سعودي خپل دوه قوت نہ لری کہ سونا قانون کی اگی چیزیں سونا جنجالی میں کسان اختہ کرے رہے یہ طرف تا آگا اندلی طور مانی جنجال کی اختہ کرے رہی دا وراثت بل طرف تا آگا پسیریا کی مگوتی ہوئی عراق کی مگوتی ہوئی یمن کی مگوتی ہوئی ایران سرم پشکھرا رہے نو دونا چی سڑے گوتی ہوئی یو بل سر اٹھولو سرم بیا مشکل شی زکا آگی ماندی من سبدا الزاماتم لگی چیز آگی چیزے اسرائیل سر تعلقات دی ایران برملا داوئی چی سعودی او اسرائیل کی بھی آپس کی تعلقات لڑی اور جو اسرائیلی وزیر اعظم عمدہ ہوندی جو ممکنی خبری نہیں شکولے پڑا گا باندے نو بدے حوالے باندے اسلامی دنیا کی داغی رول تا اس بل شن کتلے کی اور پاکستان پل قومی مفادات تگوری اور قومی مفادات کی دی داغا پدی کی بنے کی ٹول مر بخا مخا
سعودی ہوئی عربہ تک
افغانستان کیوں بدل دے پاکستان بدل دے.
صحیح ڈاکٹر صاحب اب میں زمین میں پختنہ کو اعظمی صاحب تاسو ته څه ښکارې چې پاکستان او افغانستان په کار د څه داسې سټریټیجی داسې پالیسی خپل کی چې د ایران او سعودي دا کم لانجه چې د میډل ایسټ کې منځنی ختیځ کې د دینه بے پرې ووسیږي او بیل ووسیږي او د چا ملګری نشي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېره ستونزمنه وي بلخصوص په اوس وخت کې چونچې افغان دولت همیشه دا بیره لري یو طرف هم د لاسه نه شروع کولی نه سعودي عربستان چې مثلا د اسلامي نړۍ رهبر دی د حرمین شریفین ری دی او د اسلام مرکز دی او همدارنګه د طالبانو سره یا د نورو ډلو سره په افغانستان کې جنګیږي ډېر سره اړیکې لري حمایت یې کوي نو په دا طریقه په دا د لحاظ سعودي عربستان د لاس نه شروع کوله، ایران هم د لاس نه شروع کوله، دا ګاونډی دی او ډېر زیات نفوذ لري په افغانستان کې، بلکې څنګه 2001 نه د نفوذ لا هم زیات شوی. او په عین وخت کې بیا مثلا که تاسو وګورئ اقتصادي پلوه باندې، په خصوص د چابهار د بندر د پرانستلو نه وروسته او د افغانستان اړیکې د هند سره په زیاتېدو کې، مثلا د ایران رول او د ایران د کنیکټیویټي کې د ایران رول دا ډېر مهم دی. نو ایران ته هم نه نسي ویلی، او زه فکر نه کوم چې افغانستان دې توانایي او د دې قابلیت ولري چې دی دي د دغه کمپټیشن مسابقاتو کې یا بې طرفه پاتې شي او یا یو طرف ونیسي. نو کله کله سعودي عربستان ته وایي چې راسه افغانستان کې کومک وکړو، بالخصوص په اسلامي پوهنتون جوړ کړه، او په عین وخت کې هماغه شی ایران ته وایي. یعنی تر یو اندازې پورې چې حقیقت سړی وایي، داسې نه دی چې هغه هېوادونه خپله مستقیم دغه کوي لاس بهن وي. تر ځینې وخت داسې مثالونه شته چې افغان دولت خپله غوښتنه ځینې کوي چې راسه مشته دا اسلامی پونتن په ننګرهار کې جوړ کړي. اسلامی پونتن جوړول به افغان دولت ته یو معنا لري، مګر ایران ته به بله معنا لري. ایران ته دا یو د افراد کرایي یا رادیکلایزیشن یو مرکز په شکل باندې ورته ګوري. او په عین وخت کې چې افغان دولت دی ایران ته کښېني، نو ایران څخه هم همدا غوښتنې کوي. نو دا زه فکر نه کوم چې افغان دولت به د دې توانایي ولري او یا د دې استعداد ولري شوي دې به تر هغه پاتې شي دا کمپټیشن به روان وي. او زه فکر نه کوم چې دا دې موږ وکولای شو
ډیره زیاته مننه ستاسو دواړو ډاکټر صاحب سرفراز خان په د سیمیزو چارو کارپوه او حکمت الله زمی هم پر روانو سیاسي حالاتو ژور نظر لرونکي څېړونکي. اوریدونکو د مشال ترڼا لاندې بحث کې مو په دې بحث وکړ چې سعودي عرب په تېرو دوو میاشتو کې خپل هیواد کې ځینې بدلونونه کړي دي، ځینې شهزادګان او مهم سوداګر یې په کور نظر بند کړل، او په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه په لبنان او یمن کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سیالي هم روانه ده. نو په دغه هر څه په افغانستان او پاکستان باندې څه اغیز لري، څه تاثیر لري، په دې باندې مو خبرې وکړلې. او زموږ د څېړونکو د کارپوهانو نظرونه تاسو واردل. زه بشیر ګواخ در سره په دې خبرونه کې اوس مخه کوم.
ضرور پزڑ کی مات افغایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپت والا سوام پات افغایا ماخ پل ترکڑا ضرور پزڑ کی مات افغایا جانا
ترت کسرو شنڈو ونارسیدم زد جانان ترت کسرو شنڈو ونارسیدم نادنن کارو نادنن کارو نادنن کارو ران پات سو سبا تفدایا تھرکڑا پزڑ کی مات پایا شیز درویش لکھ پل جان دروانیم تا شیز درویش لخ پل جان دروانیم تاتا